افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو مېرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اخلي اوتنبایو وا د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جنوري په 24 منځل کې شي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشف او واسف تورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوه دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او 28 د سپین بولدک ته لارې افغانستان ته داخلي شوې. د روسیې یو پوځي الوتکه چې د راپورونو له مخې اوکراینی جنگي اسیران لیشتول نن د روسیې بلګروت سیمه کې لویدلې ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 شپېته اسیر سرتیری شپږتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه دا معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. اسرائیلي پوځیانو پر غزې تران کې خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس اژانس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تران کې پر خانیونو سیمه دی. اسرائیلي پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی له عملت څخه نشو کرلای.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره زمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له عمله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خاص کړی دی. کالی مالی د چی چی ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل. دا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي او کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکي استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار دې سره تورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب شي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب تور ته وګوره سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګونه مرزي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشللو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 250,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي و. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینه وو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بېوزله دي. څرنګه چې سږکال د نشه یي موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قوماندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابینځ کې دغه نه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولی بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي، خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خمخمې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوې د کورنۍ د ملاتړ او سرپناه نه درلودو له امله بیرته معتاده شوې او اوس بیا غواړي چې درملنه وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چې چې ټوله زندګي مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې همدغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نیواز دا چی کورانی او ټولنه دی ایتیت لزیانونو نا خبره ده بلکی لموتات سره د مناسب چلن کولو پاړ هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یو اوسیدون کی خدیجه وی لموتادینو سره نامناسب چلن کول د دې سبب کیږي چې د یو موتات پر ځای خلق د موتات ل ټولې کورانی څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورانی دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو ل شرم خپل موتات غړی ل کوره وشړي.
چې کله موتاد شو نو د غلا ته هم شروع وکړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه را ایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
مردم در افغانستان دیرای خلق آن دا چه روشن فکر او خیار خلق موتاد تا پس پک سرگ گوری. پولنه او کورانی خود چه کوی چه چو که دی کار پس آگه هم نپریدی. کدی موتاد در مل نوشی بیا هم وای چه دا موتاد دی لوزیفی سخه شدی او پولنه نمینی.
هزی وزیفه اخراج میشه جامعه قبولش نمیکنه.
نریوال روختیهی سازمان ایتیاد ناروغی بولی. او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانی ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي د تمنګ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي د تمنګ ټیټ فشار وایي په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې اټ شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن غذایی مواد پروټینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آؤټ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانه ته فشار ټیټ وي همدارنګه کم خلک چې عمر یې د پنځه سلوي خو پنځوس نه لوړیږي نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست
د زړه ناروغۍ د دې سبب کېږي عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کېږي د زیات وزن او د فزیکي کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کېږي د وینې غوړوالی په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کېږي د ځیګر ناروغۍ همدارنګه د الکول یا شرابو څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي همدارنګه د یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري لکه د رګونو توسو یا فراختیا شاک یا زوف کول د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کېږي د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کېدلی شي مثلا زیاته خوله کول خولې کېدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کېږي سوځېدنه ډار ویره ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي اول د اوپیات خاندان اوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو دا پین خاندان مواد لکه هیروین مورفین پیتاډین هایدرومورفین کوډین میفریډین ټرامادول هایدروکوډین فینټانیل دا خپل طریقه کافین دوی اکثرا فشار لوړوي همدارنګه چرس هم فشار لوړوي دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه میټا امفیټامین نه امفیټامین نه سایتوزین نه اومان کوکاین دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدل همدارنګه د ټیټېدو سبب کېږي چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي هغه استعمالوي نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پکتورم ور علاوه شو په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بالاخره د مرګ سبب شي
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او ک چرس وی شراب وی الکول وی هیروین وی ټابلیټ کا وی مورفین وی فیتیدین وی کوډین وی هایدروکوډین وی تیتیدین وی زیکاپیا پریګابالین هغه شربتونه چې د ټخلي د پاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د پاره استفاده کوي چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدیدلی زیاتیدلی شي
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي
که چیرته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري نو امکان دې ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي خو یو د شدت یا د لوړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه یعنی نسبتا د پخواني وخت سره ښه وي ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه
یو متات څوکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او دغه استعمال فری دي نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو طبعا چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهم موضوع کې مشوره ورسره وکړي دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړې کوي دا به په دې ډرامه کې واورو
ډاکټر صاحب په ځای مې څه شوي دي
ته ودرېږه خورې زه یې ګورم د دغه ماشوم سږي خو ډېر خراب شوي دي دا کله راهیسې داسې سوی
ډاکټر صاحب څو ورځې ټوخی کېده او سا یې لنډه لنډه کېده د ولسوالۍ کلینیک ته مو بوته روغ نه شو درې ورځې کېږي چې بیخي زوف ورباندې راځي
دا ولې داسې شوی ډاکټر صاحب
اکا دا د چټلې له دود نه ډکې او میکروبي هوا تاثیر ده دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجب ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دې هم همدغه کارخانه ده
وای خدایه په زوی مې څه وشول زوی مې بې حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېږه ته ودرېږه خورې زه ګورم او دا نبض یې هم درېدلی زړه یې هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟ خدایا خبرې مې پر سر شو. خدای نه زولای زید رانه واخیستا. وای خدای اوس څه وکړه؟ دا ټول ستاله سا تا د پوډرو د کارخانې ملګري کوله که نه؟
او ښځې ګریوان مې خوشې کړه. ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پرېږدم. ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت ته یې. ته زما د ګل غوندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسه وژه. ته څنګه پلارې؟
څه خبر وم چې دا کارخانه مو دومره خطرناک وي. خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم. د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خانه څه خبره ده؟ دولسوالۍ دا دومره مشران دي، څه لپاره راغوښتي دي؟
دل آغا خانه، خبره دا ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوښتی یئ چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکړم. د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم در ته.
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځي. خدای دې له نوره غمه وساته. خدا موږ پورې څه اړه لري؟
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه؟
دلاغا زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی.
نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی.
پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تېره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر نه نن څه خبر، د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
لاس تو لاس د راتا.